دوویشت یوولس څلرویش پنځه سوه او یو.
د نیمه نړۍ خبرونه درته هم لرو، خو تر هغې وړاندې زو خبرونه ته. د طالبانو د واپېژندنې ریاست نن شنبه د سلنګونو په ګډون د افغانستان په شمال ختیځو، شمال لویدیځو، لویدیځ جنوبي او مرکزي ولایتونو کې د تیزو بادونو د دوړو او خاورو د پیښېدو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلان وزارت د واپېژندنې ریاست تېره شپه په یوه خبرداري کې ویلي چې په بېلابېلو سیمو کې به د بادونو سرعت په ساعت کې له 50 تر 95 کیلومترو پورې وي. له پاکستان ویلان څخه افغانستان ته د یو سل دوه کورنۍ د ستنېدو خبر ورکړل شوی دی. بختار خبری آژانس چې د طالبانو په کنټرول کې د نن خبر ورکړی چې پرون د تورخم له لارې دولس کورنۍ، د کندهار د سپین بولدک له لارې یوویشت، د نیمروز د ورېښمو پله له لارې درویشت، او دیره د اسلام کله له لارې شپږ څلوېښت کورنۍ هېواد ته رسنۍ سوي دي. د افغانستان د کورنیو رسنیو نن شمه راپور وکړی چې په ننګرهار کې د یوې ټرافیکي پېښې له کبله یو تن مړ او د یوې ښځې په ګډون شپږ تنه نور ژوبل شوي دي. په راپورونو کې ویل شوي چې په 2012 کال کې د یوه کورلا ډوله او ټوډي موټر د ټکر په نتیجه کې دغه مرګ ژوبله اوښتې ده. وروسته خبر هم ده چې افغانستان د شلو ورځو سیالیو په لړۍ کې زمبابوې ته 2-1 ماته ورکړه. د افغانستان او زمبابوې ترمنځ د درې شلو ورځو سیالیو لوبلړۍ 2-1 د افغانستان په بری تمامه شوه. د لوبلړۍ دریمه سیالۍ نن شنبه د ډسمبر په 14 نیټه ترسره شوه چې د درې وکټو په توپیر افغانستان وګټله. د نننۍ سیالۍ په چې افغانستان ګټلې وه او توپ اچونه یې غوره کړه. زمبابوې په 19 اورونو کې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او 23 منډې یې اهداف وټاکه.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکه نه زم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د طالبانو د حکومت لخوا په سی برخه کې د دوه کلنو زده کړو بندیدل او یو ځل بیا په ګڼو افغان کورنیو کې دی ویر ټغر.
کورنۍ ورسره په خپګان ناستې دي، د غم په ټغر ناستې دي، او دا ډیره سخته ضربه ده د افغانستان ټولو جامعې ته. رئیس نه شروع تر آخرین ګارد او خلګک پورې هم ټولو زړل، او نجونو کې خو چې زړل زړل زوف هم وکوه وغورځېدل. چندین نجونو کې زوف وکوه او هم شفخانې ته ورسولی.
په بغلان کې د یو دوه کلن سي مرکز استاده زرغونه وه چې د نجونو پر مخ د زده کړو د بندېدلو پر وخت د محصلینو او استادانو په روحي حالات چې د خپله لیدلی وو غږېدله. د کابل پوهنتون د طبي پوهنځي محصله چې په سي برخه کې له زده کړو څخه لا مخکې راګرځول شوې وایي
دویم سمستر کې پانتون پیس ودرېده. هغه وخت چې طالبانو سر پچ راغله، نو اوس د نرسنګ په دویم سمستر کې بیرته په درسونه بستاسو نه راتوي ویلې. دام هم دویم سمستر کې بند شو، هغه هم دویم سمستر کې دغه هغه لحظه به د ما هېره نشي چې کله دې د خبر ماته وکړه. نو دا هغه څه دي نو څه رقم به ووایو د یو چا نه د ژوند هیله اخیستل به څه یو حس ولري که نه چې متداومه توګه هغه غواړي ودرېږي مقاومت وکړي یوه بله لاره ځان ته پیدا کړي هغه لاره ته واخیستل شي.
نن همدا موضوع څېړو ملتیا مو وکړي. قدر من اکتونکو، لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاستئ چې د طالبانو په دوهم ځلي واکمنۍ کې د دوی د لومړۍ دورې په څیر ښځې له زده کړې او کار څخه راګرځول شوي دي. په پایله کې شپږم ټولګي د پورته ټولګیو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې شوې. وروسته پوهنتونونه هم وتړل شول، خو د نجونو لپاره په سي برخه کې دوه کلنو زده کړو ته یاد نظام اجازه ورکړې وه. دا د اوسې په دې هم بندیز ولګوه، او د ګڼ شمېر افغانانو په خبره نور دوی ته دا هیله نه ده پاتې چې یو ورځ به طالبان بیرته نجونې زده کړو ته پرېږدي. په بغلان کې د یو دوه کلن انسټیټیوټ له استاد سره مو په دې اکله مرکه کړې. دا میرمن ډاکټره زرغونه نومیږي. نوموړې د رواني برخې په درملنه کې نجونو ته درس ورکوه او اداري چارې هم مخکې بیولې. هغه وایي سره له دې چې د نجونو اقتصادي حالت ښه نه و، خو بیا هم درس ته ورتللې. هغه هم د طالبان حکومت ورباندې بند کړ.
سره له دې نه چې خپل مصرف به نه درلوده، مګر پیاو رقم باید خپل مصرف کوو. په ډېر شوق او په ډېر تپ تلاش سره به راغلل. په دغه ورځ دوی راغلې او په دې پوسټ چې آخري ورځ یې د هچا سترګو کې هماغه ناامیدي وه چې کومه چې د ما په زړه کې وه. د هغوی ساړه اسویلي، د هغوی تښتېدلي رنګونه، هغه تجربه چې ما په تېرو درېو څلورو کلونو کې ترلاسه کړې ده له دغه وضعیت له دغه حالته، په ټوله کې د طالبانو هغه اصلي دلیل د نجونو محوه کول د ژوند له عرصې نه دي، د ژوند له میدانه دي. دوی نجونو ته د دې برخه نه ورکوي چې هغوی ژوند وکړي. نجونې د ژوند کولو حق نه لري او ډېر زر به د جهالت دورې ته ورسو. جهالت دوره کې نجونې ژوندې په ګور منډل کېدلی. موږ به هم ډېر زر همغې دورې ته ورسو. اوس خو صرف په کور خړو نو هغه داسې.
څومره تاسو په تمه وایئ چې اوس به نړیواله ټولنه یو غبرګون وښيي؟ تاسو کوم څه ولیدل؟
یو خبر به زه تاسو ته وکړم چې د نړیوالو غبرګونونه په دننه افغانستان کې په هیڅ تاثیر ګذاره نه ده. د دوی زور په چشکې ده، په ټوپک کې څوک ته غږ جوکي هغوی ته ټوپک وراړئ، خلاص مغز یې ورباد باد کوي. د اوس هر چا غږ پورته کړی ده، هغوی نابوده کړي دي. د دې لپاره چې دوی زور څه شی ده؟ ټوپک. او د نړیواله ټولنې غبرګونونه په دې باندې هېڅ نوی تاثیر نه لري. هر څومره چې نړیواله ټولنه په دې باندې فشار راوړي، د ما په شخصي نظر اصلا اثر به ونه کړي په دې باندې. د دې لپاره چې دوی هغه اصلي ښه کار کړی ده، ښه کار هدف د نجونو بې برخه کول دي. د دوی ټول نقطې ضعف او نقطې قدرت هر څه اعتبار لري، هغه ټول نجونې دي. د دوی ټول درد، د دوی ټول غم، د دوی هغه زور، قدرت، دا ټول دینجونه ده. چې دا وایي طالبانو تاسو دغه کار مه کوئ، دوی وایي چې موږ په ښځو باندې فشار راوړو، چې زور راوړي، تاوتریخوالی راولي، بدمرغي راولي، ټوله دې ښځې په پښه کې ورختموي.
په کوم شمېر باندې نجونې راتللې، په کوم شمېر استادانې راتللې؟ کله چې مکتب، پانتون دا شیان بند شول، څومره ښځو نجونو مخه کړله صحیح برخې ته؟
موږ په مجموعي صورت سره په دغه دیارلسم د قوس باندې هم موږ حدودا 50 نفر استادان لرو. 50 نفر خزینه استادانه، نارینه خو لا پریږده. فکر کوم چې تقریبا 600 نفر نجونو کې دي د درس لپاره راتللي، له بغلانه، له بورکینه، له دانینه، له نارینه، چې له هر جنې زور درلوده، توان درلوده، له همغه جنې به راتللي. ولو چې پلار کوم چې هم وایي دوی راتللي درس ویلي، سره له دې چې فیسونه ډېر لوړ وو، د دې لپاره چې وضعیتونه اقتصادي ډېر خراب دي. د چا چې پلار مو چې هم دوی راتللي، د چا چې پلار عریضه نویس هم هغه راتللي. دغه پرون د محصل پلار عریضه نویس و، هغه راغلی و فکر کړی و چې موږ د فیس لپاره دوی منع کړی دي. کله چې راغی موږ ورته ویل چې نه، دا د فیس مثلا ده، بلکې دا د طالبان د فرمان له لاسه ده.
دغه نجونې څومره امیدواره وي چې دغه دوه کلن زده کړې په سي برخه کې دوی ته غنیمت د طالبانو په حکومت کې؟
په رښتیا درته وایم، اکثرو نجونو کې په دې امید دا برخه ویلې چې قابلګي ولولي، که نرسنګي ولولي، که پروتیز ولولي او که رواني روغتیایي برخه ولولي، نو دوی به په یو دفتر کې، یو کلینیک کې، یو شفخانه کې وظیفه واخلي. دوی به بیرته د خپلې کورنۍ اوګه وګرځي، د هغوی لاسنیوای به وکړي، د مور، د پلار، د ورور، د بلې خور، د وړې، د غټې. خو په دې رقم چې دوی داسې یو څه، داسې یو خیانت، داسې یو ظلم د نجونو کې په حق ته وکړه، نو تاسو فکر کوئ کله چې 200 نفر نجونو کې دلته موږ محصله ولرو، 200 کورنۍ ورسره په خپګان ناست دي، د غم په ټغر ناست دي. او دا ډېره سخته ضربه ده د افغانستان ټولو جامعې ته.
اول ځل لپاره تاسو د غږ واورېد، څومره سخته درته تمامه سوه؟
هغه سات ساتو نه چې تېر شو، داسې سخت سات ویلې زرغونه انسټیټیوټونه بند شول. داسې مې ور وکتلې، نور نو ما به څه ویلې. دا خبر مې همدلته پرېښوده، تلیفون مې راواخیسته، چک مې کړه چې او دا خبر رښتیا ده. چند منله راسره د رئیس میرمنې ته، نورو همکارانو ته، تدریسي معاون ته، مدیر ته، دوی ته مسجونه وکړل. دوی را باندې ملنډې ووهلې چې دا څه خبر ده. خو کله چې سهار لاړلو انسټیټیوټ ته او دا خبر رسمي شوله، نو د ټولو رنګونه داسې وو لکه دا د ما مخامخ زیړ رنګ. رئیس نشرو تر آخرین گارد او خلګه کې پورې هم ټول زړل او جنو کې خو چې زړل زوف هم وکوه وګورځیدل چندین جنو کې زوف وکوه او هم شفخانه ته رسولې
رواني اړخ نه دا سی وضعیت یو څو ګوري دا بیرته ترمیمېدلی سي
زه په رواني برخه کې استاد یم رواني روغتي مزامین تدریس کوم چې ما تجربه کړل او چې ما ولیدل چې مې څه واورېدل نو دا رواني او روحي بدمرغي به ډېر وخت په بر کې ونیسي تر څو چې دا بیرته روغ سي په ډېره سختۍ کله چې پوهنتونونه وتړل شول د ټولو سترګې انسټیټیوټو ته پاتې وې چې همدا به وي نو یو څه مورال او روحیه یې درلوده چې شاید یو چېرته ورسېږي نو اوس فعلا هغه روحیه مورال انګیزه د هر څه له منځه تللې دي سره لدې چې زه د هغوی استاذه ومه مګر ماته هم سخته ده
بلکل له رواني اړخ نه کله چې داسې یو موضوع سره یو څوک مخ کېږي د ژوند په نورو چارو بیا څومره اثر کوي مثلا په کور کې چار چلند سره یوې ښځې په خوب باندې د یوې ښځې په خوراک باندې دا څومره اثر لري
د داسې حالاتو تاثیرات اثرونه ډېر لوړ دي د حالتونو چې راځي دا ټول د همدغه سه ناڅاپه فرمانونو اثرونه دي چې وروسته لدینه به وګورو څومره لوړېږي او روحي رواني حالاتو بدمرغی پس لی پا افغانستان که با دیر الواره لاره سی با دیر الواره کچه با منگا شاهدانو بسو
بله دکتر سیب دام را توایی چه دی استادانو او دینجونو پا زلونو پا سرگو که چمر نفرت تاس دی طالبانو دی نظام پروران دی ولی دی پا دی حکم سره زکا تاسو ویل چه روانی برخه که تاسو زدکری کری دی بیام درس برکا و دکتر ریستی تاسو څومره درک نفرت د طالبانو په مقابل کې د دغو کسانو په زړونو کې چې سی برخه کې دوه کلن زده کړې مور باندې باندې کړې
زه به مې هغه خپله د خپل ځان د نفرت کچه در وښیم پرون مازدیګر له وظیفې له مدیر مالي سره یا مالي مدیر سره را روان وم مخ مې ور واړه ورته مې له مدیر صاحب ویل بلې ما ورته ویلې دغه برقي اړتیا دي د لرګیو د قطع کولو لپاره نو دغه اړتیا هر چا سره وای او تللی هر چېرته یې طالب لیدلی او بند باندې پرې کړی وای نو تاسو دا څومره ارزوئ
یعنی یوه ډاکټره چې هغه د خلکو ژوند رغوي د طالبانو د حکومت بې ځایه بندیزونو دې حد ته رسولې ده چې د خلکو ژوند د اخیستلو فکر یې زړه کې پیدا سي
بله نو دا وخت ماته هم خندداره ده او هم دردونکې ده چې کله د انسان روحي حالتونه څومره خرابېږي او د درد زغم پکې صفر کېږي نو هغه د درد اوج پکې خندا تبدیلېږي نن په اداره کې سره ناستو ټول خندل ختل یو ځلې مې څوارو کتلې امیل د ټولو زړل ما ورته ویل د درد اوج د درد هغه لوړه درجه همدا ده چې بیرته په خپل ځانو خندئ
بلکل تاسو دا وضعیت څومره دوامداره ګورئ
څومره چې د پوهنتونو امرسانۍ لا پاتې ده د لوړو تحصیلاتو
یعنی د طالبانو له نظام سره د دوی دا کړنې همداسې دوامداره انګیرئ
بلې هیڅ شک پکې نه لرم هیڅ نوه پکې خوالی به رانسي نن استادانو یا همکارانو غوښتل چې نجونوکۍ ته روحیه ورکړي مورال ورکړي کله چې نجونوکۍ لاړلې ما ورته وویل همکارانو تاسو خو ښه خلک یاستئ زه هم پوهېږم چې غواړئ روحیه ورکوئ مګر امیدوار یم چې په خپلو روحیو باندې همدومره باوري واوسئ په دې چې نور هیڅ نوه روحیه هیڅ نوه باور په چا باندې نه ده پاتې
په آخر کې تاسو پیغام غواړو دغو کسانو ته چې همدا اوس په کور کې نول سولې دوی ته یو پیغام که تاسو ولرئ د یوې ډاکټرې په صفت د یوې استادې په صفت چې په دې برخه کې مې دوی ته تدریس کوه
دردونکې ده همدا زحمت لاسه ورنکړي یو ورځ به حتما دا ډله دا خلک دا جاهلین دا زناور به مات کو یا ورځ به مات کو ډیر زر نه مګر حتما ماتو
میرمن ډاکټر عمیرا فرهنگیر چې د ښځو د حقوقو په برخه کې فعال ده وایي چې دوه کلنې زده کړې چې ښځو په سی برخه کې کولې نه یوازې دا چې د نجونو لپاره مهمې وي بلکې د دې زده کړو په مرسته دوی له نورو ګڼو ښځو سره هم مرسته کولای شوی خو طالبانو د ښځو د روغتیا حق هم ورنه واخیسته
مسئله حیاتی و انسانی انسان ها مطرح است در قرا قصبات و خانم در اثر زایمان از بین میره
دا د انسانانو د ژوند مسله ده اوس چې موږ ترې وهه ده سي ښځینه کارکوونکي درلودلې هم د زیږون پر وخت ډېر شمېر ښځې ځکه مړې کېدلې چې هغوی په لرو پرتو سیمو کې اوسېدلې سي مرکز ته لاسرسی نه و داغه چې چې ما خپل کلیو ته د سفر پر وخت لیدلی لدی وروسته خو داستونزه په خورونه کې هم رامنځته کیږي ځکه طالبانو په سی برخه کې دوه کلنې زده کړې چې قابله او نرسې روزلې هم بندې کړي. د خځینه وو په زده کړو باندې بندیز د طالبانو د حکومت هغه کړنه ده چې په کور دننه او بهر غبرګونونه پارولې دي، خو بیا هم د دوی پریکړه نه بدلیږي. د کابل د طبي پانځي د وروستي سمستر معاصله عقله چې لا د مخه په کور کې نول شوې وه، د خپل ټولګیوالو په اکله وایي چې هغو همدې دوه کلونو زده کړو ته مخه کړې وه، هغه دی وسته هم ورباندې بندې شوې.
کله به چې دا بهانه کېده چې د نجونو یا د ښځو صحي سټاف یا د کارمندان کمبود، بیا به دا ویل چې نه هغه د انسټیټیوټ شته، نرسنګ شته، قابلګي شته. نو اوس دا هم بند شو، یګانه هیله چې بعض شاګردان دپاره ولکه بس وخت به چې پانتونونه بسته شو، دویمه لاره چې شاګردانو ځان ته پیدا کړې وه چې د دې حداقل وکوئ چې د خپله د زده کړې لاره ادامه پیدا کړي. لکه د موږ زیاتره هم صنفیانو طب پرې وتړل شو، نرسنګ ته یې مخه راوړې، یا انجینیري پرې وتړل شو، قابلګي ته یې مخه راوړې. نو دا د دې دویمه لاره وه. نو دا دویمه لارم شاګردانو وتړل شو، نو دا خو به بالکل ناهیل کوونکی ده، مکمل ناهیل کوونکی ده. دا یعنی مکمله توګه په مستقیمه توګه دا معنا لري چې ښځې هیڅ حق نه لري چې درس ووایي، ښځې هیڅ حق نه لري چې د خپلې ټولنې په پرمختګ کې رول ولوبوي. نو یعنی ښځه یا د کور دی یا د ګور، هغه عامه اصطلاح شو د منګه که نه لږ تاسو جریان کې د وخت نه مکتبونه ارشیا تړل شوي دي، خو یګانه امید چې بعضې خلکو دپاره او د بعضو نجونو دپاره، لکه څنګه مې چې وویلې دویمه لاره ځان ته پیدا کړې وه. انجینري او قابلګي ډېر سره تفاوت لري، اما فقط د دې لپاره چې دا زده کړې لارې په مخ ونه تړل شي، انجینري په ځای د قابلګي شروع کړه، یا نرسنګ شروع کړه، یا ډاکترانو ام ډي ډاکتران لکه پنځم کال د منګ غوندې شپږم کال او اخر کال و هغې نرسنګ شروع کړه چې یو ډیپلوم ورسره واوسېږي چې په هغه باندې یو ځای کې وظیفه وکولی شي. نو دا هم په مخ وتړل شو. نو مکمله یو ډېرې خواشینوونکې پېښه ده چې اوس وخت کې رامنځته شوه.
تاسو د طب د پانځي د محصلې په صفت دا راته وایي، کله چې یو څوک دومره موده له خپلو زده کړو څخه لرې پاتې سي د طبابت په برخه کې، دا څومره د هغه له ذهن نه هغه زده شوي شیان هم بېرته هېروي؟ تاسو خو د دوی د راتګ له پایله په کور کې نول سوي وایي، ځکه د کابل په طبي پوهنتون کې وایي او دغه نرسنګ په برخه کې، قابلګۍ په برخه کې نجونې تللې. په دې راته وغږېږي کوم څه چې زده کړي هغه څومره زر بېرته د دوی له ذهن نه پاکېدلی سي؟
د درس لړۍ خو داسې لړۍ ده چې ته همېش باید هغه سره تړلې اوسېږي، او که راشي طبابت برخې ته، طبابت برخې داسې ده چې همېش ته باید اپډیټ یا د زمانې سره تړلې اوسېږي. نوي اختراعات کېږي، نوي دواګانې جوړېږي، نوي عملیاتونه، نو ته باید همېشه زده کړه کې اوسېږي. او طبابت داسې برخه ده، نور که نور رشتو کښې تا نه بېرته دومره پوښتنه ونه کړي چې تا کمپیوټر ساینس کې کوم مضمون ویلې، کوم طبابت داسې برخه ده چې د الف نه تر یا پورې باید د مریض د تداوي دپاره د تا په یاد اوسېږي. نو ته چې درې کاله ته د طبابت نه لرې کېږي، نو ته د ټولو هغه زده کړو شیان نه لرې کېږي. دا لړۍ تا نه خطا خوري، نو کله چې دا لړۍ در نه خطا وخوړله، نو ته به څنګه کوی شي ډاکټر شي؟ که نه دنیا ته هغه خپل آینده ته د چې کومه هیله و هغه هیله در نه ځي. لکه یو ورځ څوک مکتب ته لاړ نه شي، یوه هفته څوک مکتب ته لاړ نه شي، بېرته دویم هفته کې مکتب ته زړه نه کېږي لاړ شي. نو د یو ډاکټر د پاره چې دومره درس نه لري اوسېږي، بیا له خیره چې څه وخت به وي چې پوهېږي شته نشته، دا وخت بېرته د درس شروع کول به دا به ډېر سخت کار اوسېږي. او ډېر به دا لکه درس ویل هر شی یو دوره لري، زده کړې دوره دا خاص هغه ځواني وخت کې ده، که نه چې دلته نیورونونه ډېر اوسېږي، د په ژوند باندې مسؤلیتونه نه که جلکۍ کاله کړي مثلا، واده یې نه یې کړی، د ژوند مسؤلیتونه نه یې، نو دا هم خاص وخت د زده کړې دپاره. نو دومره کلونه چې پوزي، نو دا بېرته د ده بېرته زده کول، بېرته ځان طب کې داخلول، دا به ډېره سخته خبرې.
تاسو په افغانستان کې یاستئ، کله چې دا خبر خپور شه چې له دې وروسته به نور صحي انسټیټیوټونه ټول تړل کېږي او وتړل سول، د خلکو وضعیت راته ووایه، خپل وضعیت مو چې روحي حالت مو نور خوړلنو روحي حالت مو دا راته ووایه څومره منفي اغېزې وکړ؟
حدودن د ماښام وخت چې موږ د واټساپ کې سټوري او دا مسیجونه کتل چې دا مسیج ما وکتل، اول باور نه کېده. پس چې پوه شوم چې رښتیا ده، یوه هیله مې چې پاتې وه چې شاید ما پانتونونه د منګ هم شروع شم او دغه دی پرېږدي، شاید مونږ ته هم یوه لاره پیدا کړي. باور کړه هیله مې لاړه. ما چې دوه کلنې بعد کړم نو پانتون شروع کول خو بیخي ناممکنه خبر ده. هماغسې غم او درد راباندې تېر شوی لکه په خپل پانتون بندېدو مې چې تېر شوی. بېرته مې چې سبا ته د خپلو ملګرو وضعیت ولیده، لکه موږ بعضې هم صنفیانو چې قابلګي شروع کړې وه، یا هغه یوه جلکۍ قصه به درته وکړم چې کله ورسره مخامخ شوم پانتون کې، وه دویم سمستر کې پانتون پس ودرېده، هغه وخت کې چې طالبانو سر پچې راغلل. نو اوس د نرسنګ په دویم سمستر کې بېرته په درسونه بستاسونه راته ویې ویل، دا مې هم دویم سمستر کې بند شو، هغه هم دویم سمستر کې. د غږ هغه لحظه به د ما هېره نه شي چې کله دې دا خبر ماته وکړه. نو دا هغه څه دي، نو څه رقم به یې ووایو، د یو چانه د ژوند هیله اخیستل به څه یو حس ولري که نه، چې متداومه توګه هغه غواړي ودرېږي، مقاومت وکړي، یوه بله لاره ځان ته پیدا کړي، هغه لاره ته واخیستل شي، لاړ شي انګلیسي ژبې ته یا عربي ژبې ته چې هغه ژبه زده کړي، هغه کورس دروازه پرې وتړل شي، بیا یو ډاکټر لاړ شي، یا انجینیر لاړ شي، قابلګي شروع کړي، قابلګي دروازه پرې بند شي. نو د دومره استقامت مې نور له کومه شي چې هر وار غورځېدو سره دا غواړي بېرته ودرېږي او بېرته وغورځول شي. دا خو ډېره سخته ده.
بله، دا راته وایي چې د تاسو په نظر ولې دا ډول چلند افغان ښځو او افغان جنو سره کیږي؟
نو دا خو خبره ده چې ټول افغانان ذهن کې ده، د ټولو هغه افغانانو چې علم لري، د ټولو افغانانو چې د رښتیا د اسلام په معنا پوهېږي، هغه چا چې اسلام مطالعه کړی، هغه چې قرآن کریم مطالعه کړی، هغه چا چې حدیث مطالعه کړی، د اسلام شروع د اقرا سره شوی. حدیث علم چې تر ټولو زیات احادیث چا انتقال کړي، هغه عائشه رضی الله تعالی عنها ده. نو کله چې مسلمان اوسېږي، د علم په اهمیت پوه شي، بېرته افغان اوسېږي، د کشور د پرمختګ دپاره غواړي کار وکړي، نو همدا چرت ده مونږ ته چې ولې داسې کار کېږي، څه مشکل ده؟ لکه داسې پانتونونه پېژنم چې هم استادانې ښځې وي، هم شاګردان، یعنی ټول هغه حتی هغه ریسپشن کې چې نفر کښېني هغه ښځه وه، کانتین کې چې هغه بسکټ شاګرد ته ورکوي هغه ښځه وه، تر تلاشي ته ځایه پورې هغه ښځه وه. نو داسې یو محیط کې چې درس دروازه یې چاپ مخ وتړل شي، نو دلته خو اسلام هېڅ شی هم نشته، که نه د اسلام خلاف هېڅ شی هم نه. نو دا هغه څه دي چې موږ ټول حیران یو چې څه شی علت ده، څه شی ده چې دا دروازه یې په مخ تړل شوي، چې موږ یې په علت پوهېدی، موږ به د علت دپاره، افغانانو به د علت دپاره یو کار کړو چې علت یې نه ده معلوم.
کله چې تاسو ځان سره فکر کوئ د دوی دغه کارونه چې ورځ تر بلې په افغان مېرمنو باندې فشارونه راوړي، څومره د دوی د حکومت زوال پکې ګوري؟ کله چې تاسو له ځان سره دا مسایل سنجوي، د طالبانو د حکومت،
نو خبر دسته کنه چې حکومت کې تر ټولو مهم شی عدالت ده. کوم حکومت کې چې عدالت نه وي هغه به چپه کیږي که نه؟ نو دلته عدالت پکار ده، د ښځې او د نرانو په منځ کې عدالت پکار ده. چې کله چې یوه ښځه جلکۍ دومره سپرس کیږي، دومره سرزنش کیږي، چې هغه ته د مکتب د شپږم صنف نه پرېښودل کیږي، هغې ته د کتاب اجازه نشته چې لاس کې ونیسي، هغې ته د اجازه نشته چې پوهنتون ته لاړ شي، نو دلته عدالت نشته. نو دا خو معلومداره خبره ده چې د هر هغه اصلي افغان، هغه افغان چې د علم ارزښت پوهېږي، د اسلام په ارزښت پوهېږي، د هېواد پرمختګ غواړي، د داسې حکومت په خلاف وي.
که څه هم د طالبانو په حکومت باندې دا خبرې اثر نه کوي، البته دا ثابته شوې ده په دغه تېرو درې کلونو کې، خو بیا هم تاسو د خپل زړه له درده دوی ته څه وایي؟
که مونږ دا نسل له منځه ځي، د مونږ نسل چې اوس د افغانستان ځوان نیروی و زوان انرژی و در افغانستان در پرمختگ در پاره، خیر من در اجازه نیه خوب، یعنی فرض مثال من اجازه نشوه، نو دا گره خوب در سه دامن شور کواله کتنگ به یک کشور پیشرفت که چطه در علم دروازه پا مخوا تاری، نو بیا خو اماغ در اسب و در خور خور وقتون شو چه درس بکنه و نو یکانه شاید چه یک کشور یو زای پیشرفت در رسوای شید یقا علم ده، نو بس انده حیله میده خیر که دری کال زایی شو، خیر که سلور کال زایی شی، خدا در علم دروازه دی یا پیشرفت دروازه دی یا بلتا احتیاج نو سی نور کشور رو تا ممکن کمک کو بده، چه من همیش لکه یو چه در نور کشور رو خیرات تا ممکنو، در بانک جهانی خیرات تا کینو، در آسیایی کشور رو خیرات تا کینو، اروپایی کشور رو خیرات تکینه. نو بس نام دا هیلم دا چه دروازه خلاص شی که هر رقم سر ایده غاری پا هر حجاب که پا هر نظام که، بس فقط دوم رو دوش چه ده علم دروازه رو ده خلقو پر مخلاصی شی.
دینی عالمان د ښځو لپاره زده کړه چې په اړه برخه کې بي د اسلام د دین له نظره ضرور او حتمی ګڼي، خو طالبان سره له دې چې خپلې کړنې د شریعت مطابق ګڼي بیا هم د اسلام دا رکن نه مني. دا خبره دینی عالم قاضي محمد الیاس مدني چې د دینی علومو په برخه کې د مدینې منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي کوي.
په حنفي مذهب کې به د دو سره د دو په مذهب باندې باید موږ خبرې وکړو. په حنفي مذهب کې د ښځو تجارت، د ښځو قضایا، د ښځو نور امورات دا بالکل مطلق جواز لري بلا قید او شرط. دو د هر چا نه په دې باندې ښه پوهېږي چې ښځه تعلیم حق لري که نه، ښځه د ډاکټرۍ حق لري که نه لري. خو مهمه خبره او اساسي خبره دا ده چې دو خپل جهالت او خپل هغه حماقت چې دو په زړه کې لري اماغه عقدینی ولیدی او دو غواړي چې د خزونه اوس په دې منګم نه پویږي چې دو د خزونه په کوم جزا او په سزا کې دونی ولیدی یا کوم شی بدل غواړي چې د خزونه واخلي. ځکه چې انسان په دې باندې پویږي چې د خزو تعلیم واجب دی، د خزو تعلیم د دو حق دی، د خزو تعلیم کورنۍ جوړي، د خزو تعلیم اولادونه جوړي، بیا دو مخه نیسي. نو یوازینی شی چې موږ ویلی شو دا د دو جهالت دی. دلته په نامه د ملا صاحب هیبت الله چې امیر المؤمنین لقب ځان ته ورکړی دی، ملت نه دی ورکړی، مؤمنانو نه ورکړي، هغه کله کله داسې یو فرمان صادر کړي د نامعلوم او د مجهول ځای نه چې نه سر لري نه بسر لري نه د اسلام پورې اړه لري. واقع دا ده چې د مسلمانانو د خجالت یو سبب کېدی شي، د مسلمانانو دپاره د تکلیف او د اذیت سبب کېدی شي. دغسې یو فرمان به دا راوباسي. او که ستاسې یاد ما په اولو برنامو کې تاسو سره دا خبره کړې وه چې داسې فرمانونه به لا ډېر وګورئ، داسې فرمانونه به لا ډېر وګورئ، او د دې فرمانونو د دغه ښځینه طبقه، دغه باعزته طبقه چې په افغانستان کې اوسېږي نور دې هم انتظار وکړي، داسې فرمانونه به ورچې تعجب بولم. ایمانن در سوای ما چې زه په دې دومره درځیدلې ما زه خپل یعنی لګمریزم ما تاسو ایمانن دلوي ما چې د حکم سره زما د سترګو نوخ کې دلی دي چې د افغانستان وضعیت نور نه قابل د تحمل نه د خزو دغه وضعیت چې د الله پاک حاضر دی چې زما د سترګو نه د مسلې سره وخ کې نور دلی دي ځکه چې خپل عاجزي ګورو، خپل هیڅ نشو کولای، هیڅ نشو کولای، او دوه فرمان پسې فرمان، دوه فرمان پسې فرمان، او هر فرمان د خزو سره د دشمنی، هر فرمان د خزو سره د دشمنی، بلکې دا د خزو سره دښمنی نه، بلکې دا د اسلام سره د دښمنۍ فرمان نه دي. ځکه چې ته د اسلام نه مخکې روانې، ته د پیغمبر پاک نه مخکې روانې، ته د ابوبکر او عمر نه مخکې روانې. یعنی دا په څه معنا؟ دا صرف په دې معنا باندې ده چې د جهالت او عقده د دو په زړونو کې تسې پوخ ځای نیولی دی او د دو په زړونو کې تور داغ پیدا شوی دی. نو ځکه چې الله پاک فرمایي چې ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم، ومنه مهر لګولې د دو په زړونو باندې، د دو په سترګو باندې، او د دو په غوګونو باندې. نو ولې وای دوب نه حق وای، نه به حق وګوري او نه به حق واوري. دوب نه اماغه مهر لګول شوی دی، دو حق وایلو تم عاجز دي، نشي ویلی حق ویل او حق اوریدی، نشي تحمل نه لري او حق ګوري. منه ځکه چې دا الله پاک راند کړی دي، او دا صفت الله پاک چالو لویل دي. الله پاک منافقینو ته دا صفت ورکړی دی.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 6. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
چوک ناستوی میر مند وطن، تر سو بسوال تب چوک ناست وی مرمند وطن سو بجان سودا گر تو خود